افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالر کنګل شوو شتمنو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت د اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خبره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالر قانوني حق نه لري چې متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوی دی. د سیګار راپور کې همدارنګه راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي خو هدف یې د هېواد اقتصاد د ثبات ساتل دی. متقاعدینو یو وار بیا د شنبه په ورځ په کابل ښار کې اعتراضي غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالی وزارت مختلارونه کړي خو لای څه نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نه شي. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 120,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت د خپلو معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتو د دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وايي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتونکي د جنرال کیت کلاک رويټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې پر راتلونکو څو میاشتو کې له روسي سره په اوربند سلا وکړي د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات تر سره کړي. کیت کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرحه وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند لمخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربند د 24 ورځو لومړی پړاو راتلونکي میاشت پای ته رسیږي. تمه کیږي چې په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابو رب فرانس پرس ته ویلي دا تنکۍ ځوان او دو نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ تېره میاشت د اشغال شوي ختیځې ترانګې په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د له منځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیلو اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ یې مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکه څلور عمله او یو کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي. ټول د مکسیکو اتباعو. امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنگټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې لږ تر لږه وش پته کسان وژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډي د افغان کډوالو د استلو په پریکړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویل دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او اتلک او اتیازره خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولی دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان وای د بیکارۍ امنیتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبور کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، دغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري.
دلته لاسنایي هر څه کېږي خو مګر مارکیټ نشته چې موږ یې مارکیټ ته وړاندې کړو.
افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډي د افغان کډوالو د استلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویل چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا درې نیم سوا افغان کډوال نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. نور تفصیل د سفیر لسانی زی پرپورت کې
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ چینل خبر کړي، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووزي او افغانستان ته ستانه شي. د لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغه هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغه ته د روان کال د جون تر 30 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه افغانانو ټولنې ته چې لوګ دی مودیالته استوګنه ده د خوښنۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړي چې د دوی د لارښود سرغړونکو افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه څومره افغانان متاثر کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او اتلک او اتیازره خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولی دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ولی هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان حکومت ورستی لارښود لمخیا افغانان چې درې مو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ 31 باید له اسلام آباد او راولپنډي ووزي. خود راپورونه لمخیا له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګرنی نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. په اسلام آباد کې افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه د نوم د نخودلو په شرط ازادي راوړی ته ویل
بیشتر کسونه کې دنجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړي، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورستر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشردوستي په نظر کې ونیسي.
ولی یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان د افغانستان پریښودو ته اړ کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمیر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي، څو هغوی له غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې. قرض میگیره،
از این برون قرض میگیره، مجبور میشه دست بزنه به مهاجرت.
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی. دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلکو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بل اخره مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېرې سخت را باندې تیرې شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی، څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوری نظام یو پوځي افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دای وی زده طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایط او عمل مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته ماجره ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلی مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نن دوی ته د کار زمينه نه ده برابر شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمیشنری پرون د جمعې ورځ په خپل ویبپاڼې یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 45,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 28% افغانان، 12% مصریان او 40% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي، چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې د مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
مخې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واوریدل. د غراز مو واوریدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تیره بیا ځوانان افغانستان پریږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تیره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې وورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لویې وچې دغه شان زبې، نژادونه، د پوستکي او ویښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پریکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور دایو توپیر پاره وویل.
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و
لهغه مهم مسائل چه کانادایان ته ارزښ لري یا ویداده چه باید سترګو ته یو کتل شي کدا کار و نکړي دوی به احترامي بولی، خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یو نه ګورو ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کانادایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغږ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي استاد وي که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما می آین کفشا خون نمی کشن، چیزی که در فرهنگ ما
دو خبری چه زین تاست کسا که هم ایو دا چکلا چه آلمانیان ستاسی کورونو تا درزی خپل بوتونه نو باسی تو زیری چیز ما آلمانی استادان زمک کور تراغلی لخپل بوتانو سر را نو تیدی چه دا سی چه زمک کلتور که نشتا، یا یو زر زمک یو کس وفات شوه و کورس ته چې ولاړم ومې ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم، استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپلې فردي ازادۍ لري او په خپله خوښه جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالبه وه، ځکه افغانستان کې داسې ډېر څه نشته، یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسیږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوس یوه نړیواله موضوع. عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبې په ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، فلسطیني ادارې او عربي ټولنې په ګډ بیان کې وویل چې دوی له هر ډول هغې طرحې سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کیږي مخالف دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربي هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول پلانونه سیمه ییز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغېزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړی چارواکی حسن شیخ چې له اسرایلو سره د اړیکو مسؤل دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیت هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غزې له تړانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په 26مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په تړانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې لانه ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ترامپ وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ترامپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرایلي چارواکو هم ورکړی وو. دا وړاندیز د اردن او مصري چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینیانو د حقونو د هر ډول نقص سره چې پکې د هغوی موقتي یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او د نظر د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو وزمې ته د فلسطینیانو ډله ییزه لیږد به خطرناکې امنیتي پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسولین وایي نندارې ته ایښودل شوي توکي له حرفوي زده کړو فارغو شوو ښځو جوړ کړي وو. د جامو ګنډلو، ګلدوزۍ په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږ میاشتني کورسونه په پارون، واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسېدلي. له دغو کورسونو فارغ شوي میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یوک په نوم یوې مرستندوی ادارې ښځو ته د کارموندنې او د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادې مؤسسې مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون، واما او وایګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بي وزل دي او هغه ته کاري زمينه فرصتونه نه دي برابر شوی، هغه لپاره کاري زمينه برابرول په دري ولسوالي کې موږ درې سنټران فعال کړو چې یو کې واما ولسوالي دی، بل پارون سنټر دی او بل شری وایګل سنټر دی. موږ په ځای شاګردان درلود چې خزینه وه شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملی کار تر سره کول او درې میاشتې نظری کارو.
هغه وای په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د خزو هر ډول جامې ګنډل، پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیانې نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وایي د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بې وسه او غریبې میرمنې بیلابیل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاوایی
او ان شاء الله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې بیوزله کسان دي یا د سي کار نه څوک پاتې دي روز بار کار برابر کو.
کومون جنو او میرمنو چې د جامو بیلابیل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي راډیو ته ویل
حياتي ټولې شو اولاسي کارنام کوم دلته نه کوم چې ما ټوکلي نه او وړ موي فلور ما دلته یان لست نه یي هر څه کی مګر مارکیټ نشته چې مونږه مارکیټ تولاندې نو له دولت نه مې دا وختنه د چیدل ته یو مارکیټ جوړ شي دوم د پاره مونږ ورته د خپل د کوم اولاسي کارنو حياتي چې مونږه کو دا ورته مونږ وړاندې.
خود اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ویل د دغه حرفوي زده کړو سره به لیبي خوا بیروزګارو او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي. د کورنی اقتصاد په ورته کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نور محلی صنایعو په جوړولو بوختي.
زمون فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړی دي، د خلکو د خودنه کړی دا غلباسونه د ګنډلو دغه مرکز جوړ کړی دی. دوسره ژمنه کوم چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زمون ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیلو کی او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سہولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو، ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغ شو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېرې خزي او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د خونځیو او په هونتونو دروازې تړلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې له پاکستانه راستنه شوی کډوال کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوڅخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي به سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې او ښوونځي نه لري او ماشومان د خپل تعلیمي ژوند دوام په اړه اندېښمن دي. نو تفصیل په دې راپور کې
جعفر احمد چې اوس لسکلن دی شاوخوا یو کال وړاندې د خپل کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک لارې هیوا تر اسون سوي. نو مولي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وي خو په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشټون لامل به سرنوشت ګرځي. جعفر او داغه کورنۍ د کندهار شهر په ختیځ سند کې په یو داسې سیمه کې وسیږي چې نږدې هیڅ شونځي نسته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولیدې. موږ د حکومت سمو دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکې کې چې موږ خوندې او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځایم پکې ورسي. موږ وزلته نه درس وای نه شوی او موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسي. موږ ته خطر یې زده کې او شعر یې زده کې چې موږ ژوند او موږ خوندې درې ځای پر ورسي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې پراتلونکي ما ته ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالسمد بای د دوی د کورنۍ ماشومان په پاکستان کې شونځي لوست خود دل تیرات لونکی ته سخت اندیشمن دی. نو موري زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي شونځي جوړ کړي ترڅو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال د میاشتې بم پرسیرو دلته چې وسره غلي وروره جان خاص تنظیمات مشته نه برابر سوي چې نکي خیمه مرزه جوړ کړي د کښنیان لپاره. نو عدالت زما پسین باندې خلګم ساده سي سنان هم څه چاغه د مکتب خوښ ولري مګر د خاص سره دلته داسې نسته چې هغه ته زمينه برابر سي څوک یو شی مې ورته برابر کړي. د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کښنیان لپاره د غټ غټ نجونې چان هغه دونه خوښ لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان سره پاینده کې شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی پر 15 سم پر مکتب وایې دی د 15 سم صبر تمام ورته تراغلی بیا هغه تنظیمات نه برابر سوي دا اوسه پوري.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې ورسته زرګون افغان کډوال د سپین بولدک شمال لاري لگاوندی پاکستان څخه راستنه سوي دي چې زیات شمیرې په کندهار کې میش سوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي.
موږ تیر یو کال کې چې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي شاګردان ولري کښنیان تعلیم وکړي درس وکړي او زموږ سره کومک نه وکړي. زموږ کښنیان دغه سی به تعلیم به سرنويشت ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري پراتلونکي کې ځان ته اوسه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلی د پاکستان څخه ماجریو. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم نظامات ونیسي مکتب جوړ کړي. دلته داسې کسان شته چې دراته مو دروم سیمه پرې مکتب ویلې دي او اوس به تعلیم پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسولینو خبرګون هم راواخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي شونځي روښتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابر سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
مالور دانې په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لزدکرو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو
په افغانستان کې د سهار 6:30 بجې شوې. آزادی رادیو اوري دی برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارډ ډالر قانوني حق نه لري چې متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارډ ډالر ښودل شوی دی. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تیرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیې وزارت مختلارونه کړي خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړي. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 170,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وايي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتونکي د جنرال کیت کلاک رويټرز خبري آژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پایه او په تیر کې په راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربند سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کټ کلاک ویلی ګن دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکرين هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلی د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکرين د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لارې دغه طرح او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوی. کرملن هم ویلی چې تر اوسه له واشنگتن سره په دې تړاو مستقیم اړیکې نه دي ټینګې شوې. په غزه کې د نافذ شوی اوربند لمخې د يرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگتن کې سره وګوري. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د وی بي پلوټ الوتکې په بریت سره د اشغالي ختیځ څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والی کمال ابو رب فرانس پرست ویل دا تنکې ځوان او دو نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بي پلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ 13 میاشتې اشغال شوی ختیځ ترنګ په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د لمنځوړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1948 کال راهیسې اسرائیل اشغال کړی دی. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شریل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې څلور عمله او یو کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي. وژل شوي ټول د مکسیکو اتباعو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلي کوي؟
ملګرو د سی احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه وو. نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوریدونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب باندې کوي خپل غنی. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چانه کې چې دې باندې ګران وي کنه، ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډېره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چانه خفکیږو اتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي، نو بیا خامخا زه خفکیږم، ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي. ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم، بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګیلې کوم. زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریت ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصلې پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چانه خفه کیږي، هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوم، تا باید داسې کړی نه و. خیر، که دا ځل دې دا اشتباه وکړه، بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تانه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم، هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي، ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په دسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسې وخت کې تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګیلې کوي. زه خپل هم دسې يم چې چا سره دومره کار نه لرم. اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی، هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خپه کړو.
ګیله کوون کې ته ګیلې توان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خپه کیږي، نو باید اول یو نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپه هم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دا یو ترسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا، یعنی هغه کې دلیل یې، او یو ناپسندیده یې هغه کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یې یا کم توجهي یا بی اعتنایی د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګیله وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه په پوهنتون کې درس ورکړ. ملګرو د سی احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري، شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي او درک کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بے ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې، مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځېږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لارې، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی، بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توې په کوم مواردو کې تا ته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چانه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنې څنګ مهری ته چې په دې تنکی عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی، وای دا د دې ته وخت نشي پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جنو طبقو کې دي، کله لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ورسره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دی اړیکه، یو کار کوي، یو مزدور کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته وایم، ټول ملګري ډېر ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي، سهار نه وزم، اووه بجو نه تقریبا، کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم، سهار نه تر ماښامه پورې وږې اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم، زه موبایل ته ډېر وخت نه شم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نه شي کولی چې مسیج ځان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولای چې او چا سره خبرې وکړي. مثلا هفته کې یو ځل کوم ګروپ ته لاړ شي او مسج وکړي کنه. د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او گزارې نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړي په خوښۍ یو بل سره تیر کړي.
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډیر ښه ده. که یو ملګری دې درک وکړي هغه سره دغه د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وو بولي، هغه مشکل لا درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوی شیخ خپل ځان پوی کی اور کا هغه ډیر خمل ګرځي. هیڅ څوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي.
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي.
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولی رسیدگی نشم کولی. اتمن یو بل سو کوم د صدای کړه ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې سو کوم راحت ژوند نه لري. کاغه زلمه ده، کاغه جلکه ده، کاغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کی، کورنۍ سپورت کی، یا پلار سره وګور کی، یا ورور سره، یا کور سپورت کی، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بالي
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه در کړي. دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه در کړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګورو. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خود خوښ شوی همدې کې خواشینه کېږم. مثلا ګیلم نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه در کړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي. خدا مشوره هم ورکوي چې ډیری ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي. یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغې، یا مړي ژوندي ته رانغې. دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دام وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو دا هغه پکې وسه نه رسیږي. دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
کداسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره یا چه آغا امیشه حق نا حق گلی کهی. مثلا که یو دی تلیفون زنگیم بل ملګری پورته نکړي نو بیا ګیلې کوي. دا ګیلې ډېرې اوږدې سي. پسې د سې کوم څوک لري په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشیدی په نوم، هني یادی البته نوم وایي واخلم. ما ته مسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې، یا هم داسې کله تلیفون وکي یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیله مون وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې دته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او د زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي. او یعنی دغه خبره وی، بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي. لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي، ګیله زړه ترازی. کله کله یو ډول ناهیلی شي و چې ول داسمه تلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي.
ګیلو کولو زیان خپل غاکاس د ګیله کوي. څه کې د لسی تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي، خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي کاس کې انجلی وی کاله کوي هر ځوان کوي چې ګیله کوي
خپل د ته څومره ځان رسولې سي
ګلمن کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیلې کوي خاتمه په هغه باندې ډول فشار راځي او همدغه فشار باندې بایس کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا د چې ځوانان هغه کې انجونی وي ک هلکان وي دوی باید ګلمن نشي ډېر کله په انجونو کې دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای د چې ګیلې وکړي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولار ورولټي د تر ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تمل لري نو په کار دا چې د نورو په تاوم باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو به کول شي چې له نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغه مرسته ونه کړل نو به دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای دا غي چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډیر وګدي سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو لبل نه د لریوالي د کرکی د نه خبرو دو شیانو لامل څومره کیږي د ګیلې بیا په تیرې بیزای ګیلې حقونه حق
ګیلې دا ډول ګیلې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو کوي سړی دی چې ګیلې اخلي خو کله سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستاپټړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداواله هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه ک انجلۍ دا او که حالت د اتمن دی کورنۍ پوره تړلې دي دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کې دلشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کار وکول چې هیڅ وخت ګلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځان پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي کچېره مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کورته ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی یو څوک له بل چا ګیلې کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه چې یو څوک تاسو ټلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت جواب نه کوي نو اتمن هغه ګیلې من کوي خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په دند کې مصروف وي یا په چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي ته په وخت جواب نشي ورکولای ستونزې ولاړول شي په کار دا چې دغه ګیلو د ختمولو لپاره باید موږ لارې چارې ورولټو او مقابل لوري باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه تګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډیره نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت ټلیفون نه تکړم یا یو وخت می دغه کارو تاسو ما لاسنیوي ونه کړ یعنی ما سد مرسته ونه کړل په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته زینه پات کیږي نو ځوانان ته په کار ده د کنجونوي هلکان وي باید خپل ملګری همزولي درک کیو لګیلو دي تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدل شي البته دوامي
خپل ګلمان انسان او نور کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د چا ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان زلار شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینی غوښتنې له مقابل لوري لري مدې په یو څه باندې له مقابل لوري ګلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کړه د وسوي یا تری وندازې پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسې کیږي د دې په خپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بی انصافي ده نو په کار ما ته دا چې د کار چې زه پراتم کې ملګری ګلمن کیږم یا تری ګل کوم خپل باید ترې ونرزه پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لور ته یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کېده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې کده ته وته د هلې ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي دغه البته یو هلار کېدل شي فکر را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړي سونه زمو په وسه او توان کې وي
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
چو کیم دو ککڑے ہے سپ تو قسم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چ بی یار ہے تیرا ما او اپنے اختر خوشحال نہیں ما کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میاں نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانا نو سی ہم لے و نہیں کھڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمسل یار داد سنگا سودا کڑما بخشم کا مسئلہ یارا ہے تو مطلب خندہ دز خطا و تمام سورے کے بیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کو مینا کسے زل خو بوی داس جڑے دل خو بوی سوچ تو رستر گوی خوڑلے اے خوڑلے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا باو کے ارمان